سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ حق له ساتای راډیو نه اوري. زموږ د خبرونو ډیره برخه د ژوند رنګونو خبرونه تکرار ته ځنګل شوې. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه ټاکل شوې ده چې د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي روانونه د افغان ښځو نجونو د روغتیايي سلامتیا د حقونو په اړه راپور وړاندې کړي. ریچارډ بینټ ازادي راډیو ته وویل چې په دې راپور کې پر دریو ټکو تمرکز کیږي. لومړی دا چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې روغتیايي سیستم د جګړو او شخړو له امله کمزوری شوی. دویمه ستونزه د طالبانو تګلاره ده چې د نجونو او ښځو پر روغتیايي زده کړې بندیز لګولی. او درېیم مشکل له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدل دي. ریچارډ بینټ به په خپل راپور د پنجشنبې په ورځ د بشري حقونو د شورا یوویشتمې غونډې ته وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پروس کال په خپله شپېتمه غونډه کې له ښاغلي بینټ څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یو هر اړخیز راپور چمتو کړي. او د 2018 کال په لومړیو کې د راپور یو شپېتمې غونډې ته وړاندې کړی. د یو ترافیکي پیښې په ترڅ کې په بدخشان کې 5 تنو ژوند له لاسه ورکړی. په بدخشان کې د طالبان د پولیسو ویاند احسان الله کمګار کورنیو رسنیو ته د دې پیښې په اړه وویل چې نن تر غرمې وروسته په کشم ولسوالۍ کې د تاشکان له پله سره د یو موټر سیند ته لوېدلی او 5 تنه پکې وژل شوي. د پیښې قربانیان د ارګو ولسوالۍ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په باور د ایران د لرنیو په ترڅ کې په لسګونو زره کسان وژل شوي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې په لنډه موده کې د دې اعتراضونو پر مهال 23 زره کسان وژل شوي چې دا د ډېرې خواشینۍ وړ خبره ده. د ایران حکومت د اعتراضونو په ترڅ کې د 3 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. خو د بشري حقونو یو شمېر ډلو دا شمېرې ته د ډېرې لوړې اټکل کړي دي. په ایران کې د حکومت ست لاریونونه د ډسمبر په وروستیو کې پیل شول چې د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو له لوري د دوی تر سختو ځپلو او د لسګونو زرو کسانو تر نیول کېدو څو اونۍ وروسته پای ته ورسېدل. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې د دغه نیول شوو کسانو له ډلې لږ تر لږې 10 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي دي. ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو سره محکمې د هغه د مخکنیو تعرفو یوه برخه غیر قانوني اعلان کړه، نوي اجرایی فرمانونه صادر کړل. د دې فرمانونو له مخې د امریکا د تجارتي شریکانو پر وړاندې وارداتو د 150 ورځو لپاره 10% تعرفه وضع شوې. د امریکا سترې محکمې د جمعې په ورځ په شپږو موافقو او دریو مخالف رایو سره د ولسمشر ټرمپ هغه تعرفې رد کړې چې د بیړنیو حالاتو د قانون پر بنسټ لګول شوې دي. سترې محکمې وویل چې ولسمشر دا واک نه لري چې د امریکا پر تجارتي شریکانو تعرفې ولګوي. د سترې محکمې د رئیس جان رابرټس په بیان کې د همدې طرفو په اړه راغلی دی چې د امریکا په اساسي قانون کې دا واک کانګرس ته ورکړل شوی. ولسمشر ټرمپ د سترې محکمې دا پریکړه وغندله. ویل چې هغه تعرفې به په خپل ځای پاتې شي چې د ملي بیړنیو قوانینو تر چتر لاندې نه دي. او نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو وایي په ټوله نړۍ کې 40% کې زده کوونکو ته په ژبه د زده کړو زمینه نه ده مساعده شوې چې په خپلو مورنیو ژبو د زده کړو زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی پرې پوهیږي او خبرې پرې کوي. یونسکو په خپله ویبپاڼه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په اړه په خبره کړي بیان کې ویلي دي چې ژبه یوازې د ارتباط وسیله نه ده، ژبه د هویت مهمه برخه ده. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ له 1999 کال راهیسې لمانځل کیږي. افغانان چې په کور دننه بېلابېلې ژبې او لهجې لري، د کډوالو په صفت په بهرنیو هیوادونو کې د مورنۍ ژبې د ساتنې په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي.
د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو خبرونه ته خراغلی. نن په دې پروګرام کې د روژې په رنگونو خبرې کوو، خصوصا د هغو کسانو یا د هغو افغانانو د روژې په رنگونو چې دوی له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. تاسو به خبر یې چې له 2023 کال راهیسې په ګاونډي پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شو. له همغه مهاله د کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوه او تر ننه پورې دوام لري. که څه هم داسې موثق شمیرې نسته، خو د راپورونو له مخې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال په دغې موده کې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوي چې ډیری یې په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او د ژوند هغه اساسي او لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. په دې ډله کې یو شمیر کسان حتی په خیمو کې ژوند کوي او په دې وروستیو کې موږ داسې راپورونه درلودل چې د ژمي واورو او په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې بارانونو د دوی خیمه ته مخه کړې ده. خیمه ورته له اوبو او چکلونه ډکې کړې دي چې د دوی ژوند ورسره سخت کړي، خصوصا د ماشومانو ژوند. نو موږ نن د ژوند رنګونو په خبرونه کې دغه خبرونه همدغو اخراج شوو کډوالو ته ځانګړې کړې تر څو دوی سره خبرې وکړو چې د ژوند رنګونه څه ډول دي. څو دغه کډوال موږ سره ژمنه کړې چې له موږ سره به په دې خبرونه کې یو ځای کیږي. له ایران نه راستانه شوی یا اخراج شوی افغان کډوال عظیم محمدی د ژمنه کړې چې به سره به یو ځای کیږي. دغه راز له پاکستان راغلی کډوال عابد الکوزی تخنیکی همکار اشاره کوي چې عظیم محمدی چې له ایران راغلی کډوال دی سټډیو سره وصل شوی دی. محمدی صاحب ستړي مشي، روژه مو قبوله، تاسو به روژه ماته کړې وي په کابل کې. دلته چې موږ په مرکزی اروپا کې یو تقریبا 2 ساعته شاوخوا لا د روژې پاتې دي، د درېمې ورځې راته کیسه وکړي څنګه دی حال احوال مو، ولې ایران راغلی، څومره وخت مو په ایران کې تیر کړ، دغه د اخراج بهیر څنګه تاسو ته تمام شو؟
بله، اول قدم کې ستاسو ټول د رادیو کارکونکو او اوریدونکو او د رنگونو د جون فرونې کارکونکو ته ټول ته سلامونه. زه خپل ایران کې څلور کاله تقریبا 15 کاله وم، د کور سره بچانو سره وم. نو په دا 15 کالو کې هلته بس وضعیت یو موده ته پورې ښه و، خو کله چې دغه سیستم را وباسې دغه د برګو په حساب باندې بس موږ ثبت شو. هلته هلته کارتونه درکوو، کچی درکوو، بس نو دا د څلورمې میاشتې پورې موږ ته وخت راکړه، بس تاسې بیا ځل ووځئ. دېنه نو هغه ماشومانو چې کوم یو مدرسو کې یا مکتبو کې پوښلې، بس دا څلورمې میاشتې لسم چې کېده همدې وخت کې نور بس موږ ته پیغامونه راغلل چې بیا تاسې هر رقم یې ځان وباسې، په دې چې تاسې ثبت شوي یاستئ. یو بس اولو هر څه چې پوه شو د خپل بچانو په سر یې یېدلو، هماغسې بس ځانونه هم را وباسل. بس د خپل وطن ته انسان
څنګه لاړی د کله نا کله دغه د تګ راتګ کیسې هم ډېرې جالبه وي. جالبیت البته په دې کې وي چې ډېرې خطر سره ملي وي. تاسو څنګه لاړه لای خپل بچانو سره په ویزا لاړه لای ویزا مو اخیستل ته پات شوي او کنه دغه نور لارې چې قاچاق کوون کی ل افغانستان کسان په بیا په دې لارو لاړی؟
په اول کې هغه وخت کې خو هیڅ شرایط نه محترم پوښولې چې مثلا د ویزې یا د پاسپورت بل تخپل امکانات یعنی نو چې کنه هر کشور ته چې سړی دی باید قانوني لاړ شي. ولی د مجبوریت لارې بس موږ دغه قاچاقي لار انتخاب کړل. لاړو البته هغه وخت کې شرایط لږ خو سختیان پکې وي. پوښولې دغه دې کې مرګ او ژوند او مرض او روغ او رنځور دا هر څه ټول سختیان په ځان یعنی قبول کړل. لاړو دوه هلته یعنی ویډیو د پاسپورت دغه شرایط یعنی نو چې
موږ تاسو قاچاقي لاړلې، بچان هم در سره وکړي؟ بیا بچان مو په ایران کې وزېږېدل؟
نه نه، بچان را سره و. کوم بچان تیدا چې را سره و، څلور بچان مې لرل. همدې سره تلی وم بېرته، بس شپږ نفر خانواده یم.
د ایران کوم ځای کې اوسېدلې؟ هلته د تاسو او د نورو افغانانو د ژوند کیسې څنګه وي؟ د بلک زره تام شو په دې ځکه دا برخه جالب دي. بیا وروسته راسو افغانستان کې د اوسنیو حالاتو کې څنګه ژوند کوي؟ ایران کوم ښار کې اوسېدلې او آیا په زور سره مجبور شوی چې وځي او کنه په خپل خواخه راغلی؟
ایران د تهران خود مرکزی تهران کې اوسېدلم. هغه ځکه ژوند کوو، نو هغه ځکه ژوند داسې و چې یو مده ته پورې کوو. مثلا هغه د رئیس جمهور رئیسي په وخت کې لږ سهولت افغانانو دپاره و، پوه شولې چې دغه سیستم یې د برګو دی ته راوباسته. بل د هغې ماشومان مثلا سات شلو په مکتبو کې، هماغې د روی دغه نوی دولت چې کله منځته راغی، بل د هغې بس تصمیم ونیو چې دغه 2 میلیونه نفر ته چې کومه تبرګي ورکړي سر شوي دا باید اخراج کړي. نو هماغې کې موږ خپله هم بسره سیستم کې سر شوي و سره حتی داسې وخت راغی چې درې ورځې زما تګ ته هغه پوهشو له پیغام راغی راته چې ته به پلانکي تاریخ باندې د ایران د تهران نه ځان وباسي سره د بچانو. یعنې ورځ تر بلې بس هلته ژوند سختېدو د سختیو کړاوونو سره بس ورځ تر بلې بتریدو ژوند هلته.
او دغه برګې تاسو ته د ایران پولیسو درکړی وي او کنا د ملګرو ملتونو څانګې هم هلته فعال وي یونما او یو ان یونیسیار دوی فعالیت نه درلود؟
نه برګې چې وي دا د خپله د ایران دولت له طرف کړي په دې چې دا د مربوط سازمان ملل ویل نه کېږي دا خپله دولت ایران تایید کړي وي بس موږ طرف کړي چې په هغه باندې ماشومان کولی شي سبق ته لاړ شي په هغه باندې مثلا کوم مریضتیا ولري یا شفاخانه کې د داخل کې یا نور داسې کوم مشکلات وو موقتا یې دغه موږ طرف کړي وي چې حداقل دغه شناسایي شي په پلانکي ځای کې دا ژوند کوي او دغسې شرایط یا مثلا مشخصات ټول په دغه کې صرف دي.
ښه ډېر ښه محمدي صاحب، راځی دغه کوم زجر تکلیف چې تاسو ګاللی هلته مو کورنۍ بیولې د یو ښه ژوند لپاره، اما متاسفانه قسمت یاري ونه کړه، هغه د بیرته راغلي خپل وطن ته. خدا ښه ده چې اوس په خپل وطن یې حداقل د مالکیت احساس لري چې په خپل وطن کې اوس راځو. دې ته چې خپل وطن ته چې لاړی څنګه هرکلی مو وشو، په پوله کې ثبت سولی، در سره مرستې وشوې، کنا بیا چې تر کابل پورې رسیدلی څنګه لاړی، او اوس مقابل کې ژوند څنګه دی، د روژې لومړۍ ورځې څنګه تیریږي، روژې ته مو آیا آمادګي وا نه وه؟
ولا محترم اول قدم کې بده تو پوښلې چې موږ کله د خپل د ناروا وختلو موږ رښتیا خبرې ډېر تو د هرکلی وشو او یو څه مو دا مثلا نار دی وما کې موږ سره کوي ولا زره پورې نو طالبان د خاله بس ډېر موږ ته خراغلاس کوي چې ډېر ترې تشکر وکړو پوښلې حال تاسو شلولو خو اغه نه دوه ته چې کله به راغلو نو د کابل پورې پوښلې هتا د سې یو وضعیت چې موږ ته د اتوبوس بلټ نه پیدا کیږي پوښلې خپل په یوه باندې نه پات سره زمين زره روپۍ د ماشومان نه نه راغستې د کابل پورې د یو ماشومې نو د شپږ خپل شپږ نه پاره تیدا د مثلا 2000 روپۍ اندي اندازې شلو هغه نه بعد چې راغلو دلته که اوس زه خپل مشکلات یغه ته ویم پوښلې بس شاید باور نشو خو د هر سړي موږ خدای پاک په خپل هغه باندې پیږي پوښلې چې په کوم شرایط کې په کوم وضعیت باندې راغله مدل ته کابل کې موږ پولیس چارخي کې کورونه وو کورونه نه پیدا کېدل موقت یو ځای پیدا که پوښلې چې هغه تازه یو خطه جوړو د بل کوټه کې ما ماشومان ځای په ځای کړل بس او دا یو څه وسیله چې مغې ده نه راوړي او دا د پنځه کلو یا څلور کلو پنځه کلو خواري کړي او پوښوي هغه دلته د تشکیرو پسې شللم بس خپل ژوند ته هغه د اوس رانه پښتنه وکړه خو خپل حقیقت بیا درته ووایم پوښولې چې خیر او سیله ولري لږ
او مهرباني
لارم تشکیرو پسې لارم بس ډېر ته چرال بچان بوتل بایومتریک ته ارزه قیمت چارې ما بس سره دلته تشکیري ورکولې نو دلته بس سبا یو وخت موږ لاړو لوبیا ته چې هغه شې زنګ راغی را پسې چاله له کور ته په ور اچولې راش نو کوم یو پیدا شوی و مته اند په رئیس خلغله اسف صافي صاحب د پولیس چې هغه د مسول د وزارت په دې ویډیوګان ټول تلې دي بس هغه څه ثبوت باندې کور ته راته ور اچو هغه څه دغه نه دار چې پوښله ټول پکې لاړل نو هغه نه دوه ته خپل د بچانو سره مې یو جو کالې کې پاتې شلو بیا لاله بل دې کور موقت پیدا کړ چې هغه دې ته اوس مثلا د شل د کیږي هغه دې نوم دې ځین شته نو خپل صاحب د کور کله چې زه راځم ما ته کور خالی کړ هغه هم خالی کړ اوس ته د توې مې چې هدا زو یو د خیمې محتاج مې دې خیمې پیدا کوم بس یو دا کی یو کوم ماشومان خپل خوندې کوم کله یو دوست کړو کله بل دوست کړو لاس دې یو دې اوسې ګل اسو دې بل دې ان مولوی صاحب شه محمد فیاض د ریاست ماجرینو چې دې هغه سره مې خبره تقریبا بل ورځ سره مې یو سات عمل ته خبره مې شریکه کړه چې وروره ما سره وو دغه څوک پیدا شي یو کور پیدا کوم یو سرپناه پیدا کوم دا ژمه یو د ټوله مدیر بل رقم حالات مونږ باندې کیږي
بس محمد صاحب الله پاک دې اجرونه درکې سخت دي د کیسې اوریدل سخت دي نو دروژې په ژوند بل ګروسته خبرې وکړو چې دغه سیالاتو کې روژه در باندې څنګه تیریږي همدې کابل کې د کابل شمالي څنډې نه محمد حسین هوتک سټډیو سره وصل شوی دی هوتک صاحب تاسو ته هم خراغلاست وایو روژه مو قبول شه تاسو شاوخوا ته به هم دغه کډوال درغلی وی لکه دغه محمدي صاحب چې ایران راغلی وای اوس خیمه ته محتاج یم حتی د خیمه ځای نسته تاسو راته فیسبوک کې چې تاسو میر بچکوټ کې اوسې فکر کوم حال ته شاو خو څومره کډوال درغلي دي ایران او پاکستان او ژوند څنګه دی؟
سلام علیکم ورحمۃ اللہ لودین صاحب، تاسو ته سلامونه او تاسو درادو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. را دیو کې چې روغ جوړ اوسه گیا او د روزې مبارک شپه ورځ هم خیر تیر کړی.
او مننه او تاسو سلامات او سوال دغه زلزلې په اړه راته وای کابل کې وای زورور زلزلہ اوس ان شاء الله چې څه مشکل خو به نه پیښ کړی ډیر خو بل وینه و
ولا نه فاضل دی خوره زلزلہ خو په خیر تیر شو واکنه ان دې کې دغه د ماخام او د جماعت ته واخ لا کوم چې زورور زلزلہ وټا کوم نه زیات خو په دې ځای ته موږ دی خو کې کوم څه سارا او ځان نه دی اوسه
سلامات سهوتاک صاحب راته د کډوالو د ژوند وایي کولی سي لګل د فضا نظام لري کی ځکه یو ډول بیکګراوند کې نور غګون راځي البته کې امکان وي کنه په لاندو کې راته وایي چې ستاسو چم گاوند کې د کابل په شمال کې د کډوالو یا رستانه شو اخراج شو کډوالو ژوند څه ډول دی؟
مننه دین صاحب دی خو ته کډوال واقعا هم چې نور ملکونه چې کډوال ساکړه کیږي او راځي تبان یو څه سختیانه او مشکلات خاتمن شته او دوی چې د خوازمنګ سم د شمال خوا کې یو څه د کډوال شته دی او راغلي دی میشتي دی غوي له حال او عوالم څنګه خبرې چې څونه وي په فاصله او زجر او د اقتصادي لحاظه وي په بعضو مشکلاتو کې لا گرفتار دي او دی نو دې ختم د کوم اجر چې راغلي واقعا بیا د اسلامي امارات کور ودان یا کوم خلک چې دلته د زمکو د کمبوت له وجې مخ دی غو سره خلا امراسته او د پروسې توزیع د زمکو روانه ده چې سلطنه ورته برابر شي هغه ترتیبات او زمون په شمال کې دی خواته ماجر ډیر کم تعداد لادل تشته دی خودیم د اقتصادي لحاظ واقعا ډیر کمزوري دی او هغه کوم مرسته چې حالت دی ل مرز نه دی خو تر ازي هغه هم دوه نه بسنه کوي چې تور د خپل هدف او تر خپل مکان پر دی ورسي او لغه نه اخواته نو د سر مرسته هم تر اوسه حدا شوی دا او کیږي د امارات لخوانه او نور د څه خاص مشکلات د ماجور په پرابطه دلته په سمت شمال کې نو د څه خاص بوګناون کې کومه معاملې او کومه پیښه لا د ماجور په وړاندې نه ده په ښه شوی چې او مونږ یې وای
د لاسنیوی چارې څنګه دي د غلطه عام ولس خو جو بل دی اما د کسان چې لګزري واسکه خدي سوداګر دي کاروباریان دي دوی څنګه روزا کې څه پروګرامونه لري د مرستو د لاسنیوی څه پروګرامونه ست چې د کډوالو سره یا د اخراج شو افغانانو سره مرسته وکي؟
بله لودین صاحب، بله په شتا یو تدان هدونه چې له په خوانم لا دیو فعالیت درلود او په دې کلو باندو کې نو غر سرمایدار په سند شمال کې شته دي له ول تر اوسه پورې لا کوم پروګرام شروع نه دی میشت خو ادم دغه 15 پاګي الله سوره زو کې دی روزې ان شاء الله دغه پروګرام د سند شمال خصوصا د میر بچاکوټ او د کودامان دغه د رسالو رسوالې چې دی دوه تابع او مومنده او دغه مهاجر چې کوم راځي دیو د ولسوالۍ د خوانه بیا دوی شناسایی کیږي او وګیته بیا څه نقدی او یا خوراکي مرستې هم سره شوې دي او سره کیږي.
کور دا نو هوتاک سه لن نظر ساسو د پایا ورو بیا تاسو سره مخخه کو راځي بیرته خپل بحث محمدی صاحب سره بحث مخته وړو بیا وروسته نورو ملمنو هم سره خبرې کړې دي. دی وزوان په صفات باندې څه فکر کوي چې دغه کډوال څنګه په ټولنه کې ومنل شي؟ البته کډوال به ورته وایي ځکه اوس خپل وطن ته راغلي، دغه افغانان به ورته وایي چې کډوالۍ ژوند پرې خې دی اوس راغلي خپل وطن کې مشت سوي دي یا په زور یا په رضا باندې راغلي. څه وشي چې دوی ومنل شي؟ د دوی ژوند خسي، د ماشومان ژوند خسي، لکه محمدی صاحب چې کومه کیسه کوي دغه کیسې نور نه وي چې یو کس په خپل وطن باندې وي خیمه ته احتیاج وي، ځکه امکانات خو د وطن ډیر دي، ځمکې پراخ دي، حکومت دی پکې، موسسې دی پکې، خپل افغانان هم کولی سي هدا اقل په کورنیو کې ځای ورکولی سي. ستاسو نظر او د ځوان په توګه باندې څه وشي چې دغه کډوال خو منل شي، دغه افغانان خو منل شي په دې ټولنه کې؟
منلو دین صاحب، دا خو پروسه ده چې لږ وخت به ونیسي، دوامداره بشي او اوس خو مونږ ټولو ته دا معلومات شی چې تنه له پاکستان نه بلکې له ایران هم اکثریت په ډېره پیمانه باندې مهاجر اخراج کیږي او راځي. نو دا پروسه به لږ دوامداره اوسي. نو دا به انشاءالله په توکل دی خدای چې دلته چې دوی خپل وطن ته راځي نو داسې نه دي چې ټول بې سرپناه دي. نو دلته خپلوان دوی هم یو څه اندازه لاسنیوی کوی شي او بل د امارات اسلامي لخوا نه دی وته په ډېره منظمه توګه یو برنامه یو سیستم برابر دی. هغه کسان چې ځمکې نه لري دی وته به د ځمکې د پروسې دغه پروګرام د ویش روان دی. نو دوی به ځوان قدر یې چې په خارج کې دوی تحصیل کرده دي تعلیم یې کړی ده نو هغوی ته به هم په نهادو کې دغه قدرو کې دوی ته به هم ونډه ورکول شي. دوی به په وظیفو شي او هغه ماشومان چې دوی له هغه ځای نه راځي نو داسې نه ده چې په افغانستان کې تنه په دوی چې هلته په عمل کې اوسېده نو دوی هلته تعلیم او تحصیل کولای شو په افغانستان کې نه شي کولای. نو انشاءالله چې دلته د مکتبونو پروسه دا هم په منظم ډول دوی ته جذبېږي راځي او دوی به دلته په شاملېږي او خپل تحصیل او تعلیم به مخ ته وړي او نور یې هم کوم کومک رسانی کومک چې کوي دغه نهادونه هم دوی سره ولاړ دي انشاءالله. خپل افغانان ورونه چې دوی راځي دلته ډېر په قدر احترام دوی ته دلته هرکلی وایي او د دوی لاسنیونه کوي او دوی ته ښه راغلاست وایي.
کور ودان هوتک سه په همدې هله چې دغه کومه هله چې تاسو وکړې کومه امیدواری مو چې خو دا همدا سی وی چې لږ زر زغم او حوصله ولر ان شاء الله لږ تر لږه د خپل مالکیت د خپل هواد مالکیت احساس لري د کډوالۍ لژوند د وتري په دایره چې لاس نیوي وسی تر څو دوی دایمي ژوند ته آماده سي. کور مو ودان هوتک سه سلامات وسی تاسو سره مخه کوي مننه چې پروګرام کې مو ګډون را سره وکړ. محمدي سیب تاسو ته بیرته راګرځو تو شی به در سره پاته کیګو د روزي د ژوند مراته وایي و مویل چې اوس مهال حتی د خیمه درول ځای ته حیران یي. روزه مو څنګه تیریږي؟ روزه ماته پښلمای مناسب خواړه شي پیدا کیږي؟
والله لوګین سه بس څو یم د تاسو لري زموږ خو نه ژوند د لکه سره کنټینیو ولې او وتاخ یو ته اشاره وکړه رښتیا د امارات اسلامي همدغه لړۍ نه غدا روانه ده په هر ځای کې او خو اول ورځ متاسفانه ما زما د زید پر راغلی سروې د پاره ما همدغه سه بس زنګ را تر وخه ولې چیرته بس ما تندغه پیسه وکړه چې زما د کور مشکلات دغه سي دي او اوس مې بچان مې خسر کور ته لیږلي دي او خپل دغه ته یو ځل به ګرځېږم چې کور پیدا کړم. ولې اوس کور نشته دی هغه ته مې دا خبره کوم نه کور نه لرم حتی دې اندازې پورې چې زه یو خیمه پیدا کړم یو ځای ودرېږم مثلا اوسېږم بچان را سره اوسېږي او د سروې زیر نه مشخص شي کوم ځای کې چې اوسېدلم کوم کور کې چې اوسېدلم اوس وځي د بورې واغسته هغه ځای کې اوس نور ماجر یا چولي د پاکستان نه راغلي دي هغې ته به بله ورځ راغلی مالکه څوک راغلل شماره مې ورته ورکړله. نو ژوند دی تېرېږي لودین صاحب بس سخت یې کړه اوس سره بس اوس لاسه ګریوان خو یې حقیقت ته پوه شولې بس روژې بچان چې دي بس هغه یو ځای دي خپله بل ځای بس ګر ګرځېږي من دغسې بس روزمره ژوند دی تېروي.
او دغه موسسې مو یاد کړې آیا سروې ته درغلي دي؟ موسسې دي د ملګرو ملتونو ادارې دي که د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارو مسؤلان درغلي تجمنې کړي دي مرستې هم کړي کنه یوازې جمنې سوي تر اوسه یا سروې سوي ده او په دومره وخت کې چې دا تاسو افغانستان ته ستانه شوي ممکن څو میاشتې سوي وي عملا مرسته مو ترلاسه کړې ده د نقدو پیسو یا هم نورو خوراکي او اړینو موادو؟
نه نه د پیسو مرسته نه ده ترلاسه کړې. خپله د امارات په خوانه موږ سره یو مواد کومک وکړو په سیبو کې کوټه څنګه پلو بس هغه هم تقریبا څلور میاشتې مخکې وو هغې نه دو خواته بس بیا کړله چې زنګ ته وکړو شمارې په هله زموږ هلته ورسره وي بیا چې زنګ را ته ووښه زه په دغه مشکلاتو کې وم دغسې بس د ریسر سره اخته وم چې نه مې کور وو نه مې ځای چې ورته ویښېم چې زه دغه ځای کې اوس اوسېږم. اما زه اوس په یوویشتمه ناحیه په اتلسم ګذر کې هلته د امارات سرمثلا د وزارت مهاجرین د ریاست خوا نه ثبت یم هغې ځای کې هله چې دوی راغلي پرون د چهارشنبې پورې راغلي وو مثلا دغسې مشکلات کې مزه اوس دسې زه بل چا کور تاته نه شم ښودلی دوستانو د کور آباد دی لس ورځې یو کره اوسېدلم پنځه لس ورځې بل کره اوسېدلم زه را کړی را ته بچانو پوه شلې دغه ژمی مونږ په دغه شرایطو باندې تېر کړ. یعنې دا اوس نه هم په دغه حالات کې روان یم.
او محمدی صاحب لخپلو نور ملګرو دوستان چې په ایران کې در سره وو له غوی نه خبرې دی غوی کیسې څنګه دی همدغه سه بعد مرغه ناوړه ژوند دی داسې ژوند دی چې امکانات پکې نسته ژوند پکې نسته سرپناه پکې نشته هغوی هم دغسې حالات سره مخ دي او که نه د هغوی حالات ښه دي یعنی ولایت په ولایت یا سیمه په سیمه کې وضعیت تفاوت کوي
بل لولین سما سره چې دا کوم ورګره راغلی دا غم د کور سره هم پیدا زنده شپږ نفره مثلا موږ زه شپږ دواړه دولس نفره پوښولې ما دا غو مشکلات ټول اندره یو شی دی هغه په یو ځای مثلا خپل خپلوانو کړو زه په بل ځای نو دې دا کوم چې نږدې نه کوم یم را سره دا یو ملګری را سره خو البته دا کوم خبرونه د لارې ته تابع به وي دا نو کوم حالت دا وی دی یا د مرګ یا د خاطر په خاطر یو یعنی یو د بل په حالت یو کوټه د امارات اسلامي لاس علاوه تا یعنی دا د دوامدار د پیدا لري په خو نه ډیر لاس نیوي کوي ډیر کومه کوي پوښي له خو راځي موږ ته نه نه مغه مرز نه دوه خاطر بس ډیر تو د کله موږ شو دې ته راځه چې دا موږ تاسو ته نشي ورشي ورته سره څنګه چې وتا چې دا پروسه وي د نوکه د لړۍ او دا پروندې دي عمل ته سب چې دا موږ یو مثلا زنګو
محمد صاحب کور ودان غږ مو پری کیږي زه هیله منم چې استاسو د زړه خبرې مونږ په دې خبرونه کې اوریدلې وی د کوم تصویر مو چې د خپل ژوند وړاندې کې دا د اکثر هغو افغانانو دي چې دوی اخراج شوی دي له افغانستان له پاکستان او ایران افغانستان ته راغلي دي دوی د اکثر د ژوند رنگونه هم دغه سدي زه هیله منم چې لکه تر لکه هغه افغانان چې یو څه خدي دوی بعد خپل گاونډي او نزان خبر کی له خپل هغو ورونو نزان خبر کی چې ستاسو په سیر د محمد سی په سیر له ایران او پاکستان راغلي دي او نو وړ شرایط کې ژوند کوي لکه تر لکه لاند وخت لپاره لاس نیوایو کې ان شاء الله چې د وګد محل لپاره به د دوی چاره هم کیږي نو کور مو ودان او ریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه دوام لري دا چې روزه ده د روزې رنگونه په نورو ولایتونو کې څه ډول دي عام افغانان څه ډول روزي نسی په بیلابیلو سیمو کې ډاکټران څه سپارښتنې لري څه ډول خواړه وخوړل سي په روژه کې تر څو په میده باندې ګران تمام نشي په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر له دوه میلمنو ډاکټر متین صافی او دغه راز د چارو له کتونکي صدیق منصور انصاری سره خبرې کړې دي
په خبرون کې د روژې مبارکې په اړه بحث لرو کله چې د روژې د پیلېدو خبرونه خپرې شي اسلامي هیوادونه په یو ورځ نه اعلانوي په وو پنځو ساغو هیوادونو کې چې مسلمانان اکثریت دي روژه په ځینو کې یوه ورځ په ځینو کې دوهم ورځ او داسې هیوادونه هم شته چې په درېیم ورځ روژه نیسي په افغانستان کې بیا ډېر کله هغه وخت روژه اعلانېږي چې په سعودي عربستان کې هم اعلان شي خو په تېرو دوه درېو کلونو کې دا بهیر لږ ګډوډ شوی دی البته سږکال بیرته د افغانستان روژه له سعودي عربستان سره په یوه ورځ شوه د خبرونه میلمانه مودي ډاکټر متین صافی او صدیق منصور انصاری ته مهم بلنه ورکړی دی چې په دې بحث کې سره ګډون وکړي ډاکټر صافی په خبرونه کې سره شته ډاکټر صاحب کلمړی له تاسو نه واورو مخکې مو په راپور کې واوریدل چې چا ویل چې د روژې لپاره مو عاشق تیار کړی دی پیره کې مو تیار کړی دی او منتو تیارو داسې ثقیل خواړه له روغتیایي پلوه څرنګه دي که څه توضیح کړئ لطفا نړۍ مننه پښتنه مو
تاسو تاسو ټول تخنیکی همکاران ته ټول اوریدونکو ته تنوال ته چې په دنیا په هر ګوټ کې خپل سلام احترام باندې کوم دروژې پیل ټول ته مبارک وایم څنګه مو ډیره ما هم دا خبر چې واورید هم د ته متوجه شوم چې دا ټول د طبي اصول مخالف شه دي زه هر ورځ ناروغان ته خپل مسلمان ناروغان مو جوړ زیات دي ان خبره ورته کوم چې روژه کې څه ډیر وخت مختلف وادو کې مختلف وختو کې وګدا فاصله په حساب د اسلامي نتو روجماته پورې روجماته کې باید مې دې ته باید دل سپک شي باید واخلي ما یې شي اوسې سرکړې شي نو اوسې دا شان دې په حساب دا وسانو وخت د روجا خدا وسانو وخت نه دی اصلا چې روجې مش کې سره وسانې په خې کې هغه د خطر زه ټول ته مچ ما خرمه او بو باندې چې روجا ماته وای اول یو لکس سوب شکل چلته تو یا فتن شروع غونډه یا د څه ساده شي چې هغه میده په عذاب نه کی میده تیزاب ولې لاس ټول اسواله سند لا ساته خالی وی د فتن ورته کده شنو چې مرچ مسالدار په حساب هغه شنه باید ډډه وشي کوم په خانه هم کابل کې کوم اوس هم هغه حال ده چې روژې میاشتې ټول اچھا چکنی بازار ګرم شي پیسه بند چې هغه اصلا معدې دپاره ډېر زیات مضر دي. نو ټول نه مې هیله همدا ده چې کوشش وکړي چې یخنی شیان هغه شیان چې مایع دي هغه شیان چې سره کړي نه اوسي د دغو نه باید استفاده وشي.
او ډاکټر صاحب په پښلمي کې څرنګه څر ډول خواړه بهتره دي؟
اسلامي کې متفاوت هغه دي فرهنګونه دي زمونږ کلتوري شکل باندې ډېر زمونږ خپل وخت اصلا خواړه شي چې سهارنی کې مونږ خورو چې هغه هم نرم شي. ټولو ته توصیه کوم چې اولین کار چې کوي یو دوه ګیلاس اوبه باید وڅکي. بل چې مهم معیار دی نسبت ډوډۍ ته معیار مهم دي. ولې اوبه هر چېرته شته دي یو دوه ګیلاس اوبه اخلي هر شین کتور چای څکي یا شیدې څوک چې امکانات لري شیدې ولري یا هګۍ امکانات لري هغه شیان چې موږ معمولا سهار چای کې خورو په حساب باندې هغه شیان اوسې نه ده چې ډېر زیات شمال سمت کې ډېر زیات معمول ده. تقریبا ټول مېرمنې بیچارهګانې پاسي باید پلو پوخي د پیرامې لپاره. نو هغه خو اصلا د وخت نه وي اصلا نو سهار وخت ما سهار نه چې موږ معمولا کوو هغه استفاده ته نه وشي. او مایا تقریبا یو نیم لیتر مایا باید واخستل شي. یو لیتر چای اخلي دوه نیم لیتر اوبه وڅکي ډېر به ښه وي. او نورې پاتې بیا پس له روژه ماتی نه ورکې شاید دوه نیم درې لیتره پورې د ورځې باید مایا واخستل شي. معده هم آرامه وي او سړی هم ډېر تږی کېږي نه. صحیح ده هغه خلک چې ډېر زیات جسمي کار کوي په حساب باندې چې اقنان دي هغه دي مګر هم هغوی دپاره هم دغه غذا چې په حساب چې مخکې وویل هغه هم دومره قیمته نه راځي یعنې هر یو اخیستی شي. لکه دغه غذا چې هم کالوري زیاته ده مګر هم حتمي نه ده چې پلو قورمې باید وسي.
مننه ډاکټر صاحب. بحث دوام ورکوو خو مخکې تر دې چې بیرته تاسو پوښتنه وکړم اوریدونکو ګڼ پیغامونه دا سجرټو د واتس اپ لارې سب کړی دي د یو څو اوریدونکو څرګندونه لرو.
السلام علیکم. وزیر افغانستان خو نو د افغانستان د اقتصاد پر کم بیا پتیرا په بیرون بس روزه ماته پاره دوی خرمای گای پیدا سی او گای بزو چند سی پیدا نور نو پیش لمه یاد کرتو سر دی یاد شیدو یاد مستو سر وزیعت دیر سر د اقتصاد خاص کم زورت خواه دی خبال فضل را بندی کنی.
سلامونه د ازادي رادیو خبري اعلان وکړ کوونکو ته سمه دا پیغام دی. موږ د روژه مات او روژې ته ډېر خوشحاله یو که پېشلمه یي که روژه مات یي موږ ډېر ورته خوشحاله یو او د الله تعالی څخه ډېر شکر وګزار یو. نو موږ روژه مات بس هر څه اماده کړي دي نو بس موږ ډېر خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مفتي عبدالواحد ما د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو زموږ د علاقې رواجونه خدا سې دي چې دلته بس روژه مات موږ خپله په مسجد کې وو. مسجد ته روژه مات راوړي د لیج روژه مات کوو او د لیج مات خپله کوو. بیا د جومات وروسته زه کور وت بیا دلته چای خورو د چاو څخه وروسته بیا د تراویح وخت کېږي بیا راځو مسجد چې تراویح مو خلاص کړي نو بیا یو خپل کور ته بیرته ځي. او پېشلمۍ چې څو پېشلمۍ مو بیا داسې اندازه ده چې پېشلمۍ وخت چې راورسېږي بیا د کور مشر غږ کوي نو بیا هغه روژې چې نیسي هغه کسان راولاړېږي اودس کوي او بیا د تهجد لمونځ کوي. د تهجد لمونځ څخه وروسته بیا بس خپل اشپزي تیاروي او ډوډۍ هر څه چې هغه منظموي. نو پېشلمۍ اوسي پېشلمۍ بعد بیا که چا عبادت تر سره پورې کوي خو عبادت کوي او که نه وي نو یو څه وخت اندازه د استراحت کولی شي یا خوب کولی شي د ساعت لمانځه تر وخته پورې عبادت کولای شي. نو دا غزمر د لکې رواجونه دي. الله جل جلاله دې زموږ تاسو ته ټولې روژې قبولي او مقبولې خو په دربار کې وګرځوي. او الله جل جلاله دې هغه کسان چې بې وزله وي او شتمن خلق نه وي او د روژه مات توان نه لري الله جل جلاله دې پراخ رزق ورکړي. اللهم وسط. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ډاکټر صاحب صافي دوه خلکو هم خوراکونو ته یو دوه کسانو اشاره وکړه. مثلا یو ویل چې اقتصاد خراب دی لکرتو سره پښلمای کوي یا له شیدو او مستو سره. ساسو له لارښوونې سره خو په کار داده چې له غوړ سره پښلمای ونه کی که څرنګه؟
بله 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 واخه نه پېژم چې د دوستانو ولې په قدر باندې ورته نه پوهېږي. هغه شی چې موږ په وطن کې واقعا هم زیات لرو هم نسبتا ارزانه دي. هغه شی چې ارزانه وي هغې ته بې قدره کېږي. اصلا څه چې که غواړي که غوښه وي هغه ورته مهم ښکاري. ولې موږ هېواد کې ترکاریو میوه فضل د خدای ډېره ارزانه ده. هغه ډېر مفید شیان دي چې دا ټوله اروپا کې هغه د ټول نه قیمته ده. دلته ټول ته مثال ورکوم په اروپا کې په المان کې یو کیلو بېنډۍ باندې دوه دوه دانې چرګان اخیستل کېږي. مگر ام دد بند په قدر باندې الته نه پیږي چې الته واقعا دا څومره خدای پاک موږ ته ښه ملک را کړی دی. تاسو د خبرو کې هغه مې چې واورېدل یو شي ته ډېر متوجه شوم، ګوري چې څومره متفاوت هغه دي په کوم هېواد کې څه رقم باندې غږېږي او کوم ولایت کې څوک امکانات لري. هغه نفر چې د هلمند نه وغږېده هغه یوازې د خپل ځان شی چې خپله لیدلی او هغه وغږېده چې روژه ماته کې مسجد ته راځي، روژه ماته کې دا بهترین شی دی. مګر کورنۍ کې چې څوک څه رقم مېرمنې څه رقم چې شی خوري هغه باندې څوک هېڅ غږېږي هم نه. پرون ماته یو دوست لندن نه هر کال موږ یو پروګرام لرو د خپل ولایت کې د دوستان چې په اروپا او امریکا کې دي پیسې راټولوي د لغمان ولایت دپاره، هلته روژه ماته جوړوي ټولو دپاره هر ورځ ډېر شو دي د مختلفو ولسوالیو کې په حساب باندې چې ټول خلک خوړی وشي. ما هغه ته هم وړاندیز هم دا و چې دغه هلته خو دغه ټول د چا چې ژوند ښه دی هغه لا زیات باندې دي، مګر هم که وشي کړی چې مال هغه څوک چې غریبان دي په حساب باندې هغو ته تاسو ورسوي چې کور کې مېرمنې او ماشومان هم ترینه مستفید شي. یعنی دا حالت سړی احساسوي چې متفاوت دی، یعنی امکانات ډېر زیات موجود دي چې چون د برکت میاشت ده په حساب روژه ټول کولی شي چې خصوصا اوس خو نام خدا افغانان په خارج کې هم زیات دي د هر ولایت نه یو پروګرام ته تنظیمولی وشي چې هغه هر کلي کې معلوم دي چې څوک امکانات نه لري چې دا بسپنې په حساب باندې د ځای نه دا داسې نظم تنظیم شي چې څوک وږی پاتې نه شي په روژه کې او دغه احساس ولري دا
ډېر ډېر مهم وړاندیز دی. او ډاکټر صاحب مخکې چې اوریدونکو پیغامونه لرل یو ویل چې روژه ماته په جمعات کې کوو بیا وروسته کور ته ځو، دغه وقفه چې په دغه منځ کې راځي له سی لحاظه دا بهتره نه ده؟ دا هم یو لاره ده،
دا خو ښه لاره ده، واقعاً ښه لاره ده. دا اوس په ښه وختو کې هم موجود و مګر په دې شکل باندې ډېر زیات نو ده. په عربي وادو کې تاسو معلومات وي، عربي وادو کې معمولا ډېر زیات دا معمول ده چې په روژه کې روژه ماته تقریبا په جمعاتو کې شته او دلته هم په اروپا کې هم جمعاتو کې تقریبا ټول روژه ماته لري. دا ښه سیستم دی، هغه دی خصوصا اروپا کې هغه څوک چې مجردان دي، هغه څوک چې مسافر دي، په حساب چې څوک نه لري هغوی دپاره دا بهترین چانس دی چې منځ ته چې راځي ماښام منځ ته هلته روژه ماته په مسجد کې کوي. موږ تقریبا په فرانکفورت کې نورو ښارو کې د المان تقریبا دا رواج لرو، دلته هم چې دا کار مخته وړو لندن کې دا سیستم دی. نو دا خود ډېر ښه سیستم دی چې پیغمکیږي د کور کې روزګار کړی اسلامي واد نه دی، اسلامي واد وکړي خو هلته خو د مسکینه پورې کار دی، پس لغه بیا ټول کور کې دي. مګر همدلته خو تر اکثره ماښام پورې کار کوي، د خپلو هفته کې دوه درې ورځې تر اووه بجو اته بجو پورې په ملخانه کې مده. اوس هم پروژه کې هم همدا رقم هغه مده، مګر همدا چې کولی شي چې دلته څوک چې امکانات نه لري مالته مسجد ته ورځي، هم منده ته ورځي، هم ډوډۍ جوړولو هغه وخت نه لري، هلته هم روژه ماته هم ټول دوستان قوت د اسلام ورته معلومي برکت پکې دي.
مننه ډاکټر صاحب. انصاری صاحب هم خبرون کرا سره مل شو، صدیق منصور انصاری د دوی هم هرکلی کوم. انصاری صاحب کله تاسو نه واورو روژه په کابل کې څنګه روانه ده؟
بله قدمان شه بس تاسو درنو ملمنو همکارانو ټول مازه زوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم. بله
تاسو او ټول دوستانو اوریدونکو او ټول مسلمانانو ته د نیکمرغه روزې لامل د مبارکې مراتب بلان نکو. نن د روزې لومړی ورځ وه په افغانستان کې، لیل هم په خوخی تیر شوه، خلک خوشاله وو، بازارونه هم نن له خلکو ډکو، جمعتونه او مساجد هم که څه هم پرون ناوخته اعلان وشو د تراویح لمونځونه په مساجدو کې نه و نه شول، مګر نن د تراویح پیل و. البته لومړنۍ تراویح به وي او ورپسې به په مساجدو کې د قرآن عظیم الشان ختمونه هم پیلېږي. نو یو ستونزه چې شته هغه د بېوزلۍ او د فقر مسله ده چې له بده مرغه د افغانستان په مختلفو ګوټونو کې په خلکو تپل شوې او تحمیل شوې ده. بېکاري او بېروزګاري زیاته ده، خلک له دې ناحیې لږ خفه دي، ورسره د نرخونو یو څه نسبي لوړوالی په بازارونو کې د هم روژه کې کله ناکله خلکو ته ستونزې پېښوي. خو تر تنګې خداده چې په دنیا کې اغنیا یا خلک چې شتمن دي یو څه امکانات لري که په کور دننه دي یا بهر د خپلو خپلوانو سره دوستانو سره یا هم د فقره او مساکینو سره د خیر او برکت په دې میاشت کې مرستې او همکاري کوي.
انصاری صاحب وبخشی تاسو ولسه قیمتونه یو څل وردی، یعنی تاسو په خپل که بازار ته ورغلی یاست یو اونۍ مخکې اوس په قیمت کې فرق محسوس دی؟
بلې، کتان په ډیرو شیانو کې ډیر فرق نه و، مګر هغه لومړني توکي چې د خلکو لومړني ضرورتونه دي او هر ورځ ورته اړتیا لري د هغې په نرخونو کې یو څه لوړوالی راغلی. خو د دې تاثیرات یو خو د ډیورنډ پر خیالي کرښه د بندرونو د بندښت له امله لا پخوا هم و، مګر د روزې پر راتګ سره لږ څه نرخونه لوړ شوي، داسې لس تر شل فیصدو پورې. خو ځینې شیان داسې دي لکه وریجې، د نن چې موږ بازار وکتو نږدې 45% پورې وریجو نرخ پورته تللی. دغسې د نور ورځني توکي لکه کچالو او نور شیان چې دي په دې کې هم نرخونه لوړ شوي دي، او ورسره شنه ترکاري د دې نرخونه هم نسبت نور ورځو ته څه ناڅه لوړ شوي. د میوو نرخونه لوړ شوي دي، مثلا په مختلفو کټګوریو میوې، هغه خصوصا هغه میوې چې په افغانستان کې دننه پیدا کیږي نرخونه هم لوړ شوي. خو نن لومړی ورځ وه، فکر کیږي که چیرې حکومت او ښاروالۍ د نرخونو په کنټرول کې برخه واخلي او هڅه وکړي سوداګر په دې برخه کې له احتکار کار وانخلي، او یا هم له نرخونو لوړولو سره د خلکو ته ستونزې پېښ نه کړي. فکر کوو چې دومره به لوړ نه شي، نور دلته توجه په کار اکثره داسې وي چې سوداګر ځینې داسې هڅې کوي چې په دې میاشت کې تر ټولو ډېره ګټه وکړي، چې دا شران هم ناروا ده او بیا د دغسې یو حالت سوداګرو هم چې د نرخونو په کنټرول کې حتی ټیټولو کې نسبت پخوانی وختو ته باید نرخونه راټیټ شي تر څو
مننن انصاری صاحب. ډاکټر صاحب صافی تاسو ته راځم، خو مخکې تر دې چې بیرته تاسو ته راشم د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
جوړه خیرات سات چې دی را پاک شو ست خیر وسه زمر جماعت خو نو داشتي چې هغه بس نو افغانستان خو ساده حالت ډیر خراب دی، خلک د سون سره ډیر مخ دي. زمر روزمات خو نو هغه دی چې په یو دانه خورما باندې او وروسته خو بیا هغه ډوډۍ د مړی نو بس کله پټاشا وی کله نه خود وی کله لوبیا وی کله بل شی وی کله بل شی دا زموږ خواړه دي.
السلام علیکم ورحمت الله، زما نوم عصمت الله دی، د هلمند ولایت څخه مې د میسج او پیغام درته پریښی دی. نو زما سلامونه دي د ازادۍ رادیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته ورسېږي. نو موږ خو نن مو روژه وه، نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ وه، ډېر ټیک یوه میاشت دا روژه موږ نیسو. نو د شپې پر درې بجې باندې پیشلمۍ کوو او بیا د ماښام پر اذانو ماتوو.
السلام علیکم ورحمتالله، جوړ په خیر خیرت. روژه خو ډېر ښه روژه ده، په روژه کې به سړی د نشیانو خلکو سره کار نه لري، کم نشیانو سره نسوار والا سره، ځکه هغه ډېر خشک دی.
ډاکټر صاحب صافی، دلته دوه خبرو ته زما ور پام شو. یو خو یو ویل چې نه خود او لوبیا لرو چې به خورو، لسی پلوه کلمړې په دې برخه کې توضیح راکړي، دا خوراک څنګه دی؟
مننه سوال لمړی به محترم انصاری صاحب ته سلام احترام وړاندې کوم. واقعا خوشاله یم چې هغه نن پروګرام کې موږ سره ده. تلویزیونی مو ډېر لیدلی دی، دلته نږدې موږ سره دی او ډېر ښه پوه عالم سړی دی. د سوال مو واقعا ډېر ښه سوال دی. ما مخکې هم شروع کې پروګرام کې دا وویل چې هغه شیان چې پروټین لري او مضر نه دي چې په سره رقم باندې پخېږي، لوبیا، نخود، دال، یا دغه شیان دي چې د غوښې په ځای باندې دغه وظیفه اجرا کوي، د مغنه پروټین دا هم لري. دا مفید شیان دي، مفید شیان دي. مګر په شرط دی چې مخکې د دې نه ما هلته مطلب کو چې لږ مایع شکل باندې غذای چې لږ شروع او یا سوپ چورته موږ وایو چې دا ورسره واخلي، مستې ورسره اوسي، اوبو باندې روژه ماته کې خرما او اوبو باندې معده کې دفتن هغه شیان چې تندو تیز نه اوسي، مرچ مصاله نه لري، سره کړي شیان نه اوسي، هغه دا باید استفاده وشي. دا نور ټول هغه مفید شیان دي. دا خو هېڅ د په دغه ټول دنیا کې ته نه استفاده کېږي. او د هغه خلک چې غوښه نه خوري په سن هندوستان کې څوک چې ویجیټیریان دي، په حساب د هغې پروټین ټول د لوبیا او د نفتو د هغو نه اخیستل کېږي. نو هغه خاطر دا نباتي پروټین دی چې حیواني پروټین ځای نیولی شي او د ډېره ښه سالم استفاده کېږي.
یعنې دوی د چرت نه خرابوي، دا دې نه وایي چې دا خو د خوارانو خوراک دی. او ډاکټر صاحب، دا څوک چې عادت دی، دا یو چې اشاره وکړله چې فرزن یو څوک نسوار کوي یا سګرټ څکوي، دوی ته له صحیح پلوه ستاسو سپارښتنه څه ده؟
دا خو ډېر ښه خبره وکړله. واقع په روژه کې ټول دوستان پوهېږي، په دې باندې ټول اورېدونکي چې هغه څوک چې په عمل باندې محتاط دي، هغې د ډوډۍ او د اوبو نه مخکې د خپل عمل ته ورختایي او اعصاب هم خراب وي ټوله ورځ. دې نه معلومېږي چې دغه عملونه ټول اصلا مضر شیان دي، که سګرټ دی، که نسوار دی، که چلم دی، که هر شی دی. په حساب هر نگانه د طبي نگانه ټول وجود ته ضرر لري. خو دلته ډېر زیات ناروغان مې چې افغان ناروغان مې نسوار نه منع کړي دي. اصلا یو سل نفر نه به زیات نسوار پرېښي، زما په هغه باندې مشورې باندې لا زیات سل نه به لا زیات دي. ویل چې دا هغه مضر شیان دي چې ټول وجود ته ضرر لري، زړه ته ضرر لري، معدې ته ضرر لري، په هر وخت کې غیر د روژې نه هم. او په روژه کې دا بل غټ مشکل دی چې د اعتیاد موضوع ده. اعتیاد لپاره هر یو ته چې وایم چې که غواړي چې هغه پرېږدي، که سګرټ یا نسوار پرېږدي، مخکې له روژې نه به پرېږدي. په روژه کې پرېښودل ډېر سخت دی. دا که روژه کې ویل چې یو خونه اوبه ډوډۍ وغني، بل خونه د اعتیاد چوسي، اعتیاد لپاره نورمال شرایط په کار دي. ورته دروژي په شرایطو کې سړی عمل نشي پریښودای. نو خاطر
دا مهمه خبره ده. ډیر خلک به داس فکر کوي چې په روژه کې وسه عادت پریښتم.
روژه کې اعصاب خرابې کپری دي. ولې اعتیاد موضوع ده چې فارسي کې چې مطلب دی تر کې عادت مرض مش تر کې غره په حساب باندې هغه شی چې عادت دی هغه په اسانه باندې پریښودل سخت دی. روژه کې نور به ذات سره توجه پی سب او ټول ورست پروډی نی وبنی ته چې احتیاط پرې دی. او بل شی به په ځای ورته واخلي، بل شی ورته اخستی ونه شي. دا خاطر د روژه اکثر څوک چې سګرټ اغلی دی، اول کار چې سهار چې پاسیږي مخکې دی نه چې چای اوس کې هغه خپل سګرټ لګی. او روژه کې هم څوک چې نسوار کوي مخکې دی نه چې اوبه چای اوس کې اول خپل نسوار کوي.
دا خو
دا خاطر دا عمومي توصیه مې ټول ته څوک کده تاسو راځي او ټول اوریدونکو نه مې دا هیله ده. هم د اسلامي نګانه هم په حساب ګناه لري تقریبا په دغه ټول تقریبا هغه دي شیان دي چې من دې نه پېږم چې ولې د ملا صاحبان دغه توصیه ډېره نه کوي. په حساب چې څوک احتیاط که سګرټ دي، که نسوار دي، که چرس دي، اسلام نګانه ګناه لري. دا رب په مطلق معنا دي. او دا نور هم د دوی استعمال هم ګناه لري. انصاري صاحب شته دي بده برک نه کوي کوم د ما
خیر ده. حرام او حلال ته نه ورڅو ډاکټر صاحب. او انصاري صاحب انصاري صاحب په تیرو څو کلونو کې د روژې مبارک میاشتې په وخت باندې ځینې عادتونه یو څه د بهبود خواته روانو. مثلا په ځینو جماعتونو کې به مولوی صاحبانو دا ویل چې هر ورځ به یو سپارانه ختمو، ځکه په د تراوو په وخت کې په روژه تیانو باندې فشار راځي او قرآن شریف باندې هم څوک څه نه پوهېږي، ډېر نشي پوهېدی چې دا څه وایي. په دې برخه کې څه نوي هڅې شوي دي سږ کال وار له مخه؟
بلې، پخوا خو به داسې و، کله کله به په پنځلس ورځو کې ختم کېدو، لس ورځو، درې، حتی ځینې مساجدو کې به د درې ورځو ختمونه هم و، یعنی په هره شپه به لس سپارې ختم کېدو. خوس په
او ما مطلب لمدي و، ما یو سپاره نه یادوله، دا روژه را کنه او بخشه مهرباني.
نو اوس داسې شوي چې ځینې مساجدو کې د لسو پنځلسو شپو ختمونه وي، یعنی درې درې سپارې، یا ځینو کې پنځه سپارې، او یو وخت ځکه نه شي کېدای چې ټولې دېرش شپې نه راځي، نو په هغې د درېو سپارو ختمونه، د پنځو او شپږو پورې داسې ختمونه کېږي. خو ځینې وخت یا داسې وي چې په یو مسجد کې یو ختم وشي، بیا خلک یا ولسونه غواړي چې یو بل ختم هم وکړي، نو هغه بیا د هغوی د ذوق مطابق کوي چې څوک ځوانان وي یا تکړه وي، د لسو سپارو ختمونه هم کېږي، د شپږو هم کېږي.
او یو بل عادت انصاری صاحب، دا خو بهتری راغلی ده. یو بل عادت په تیرو روژو کې کله نا کله به ځینې شتمن کسانو روژه ماته خوارانو ته تیاراو، په دې برخه کې متاسف څه اوریدلی؟
بلې، او د ځینو ځایونو کې داسې وي، ځینو مساجدو کې، په کلو او بانډو کې ډېر پخوانی دود دی چې اکثره خلق په کور کې روزه ماته تیار کی، نو مثلا ځوانان او حتی کشران ځان سره خواړه واخلي او روزه ماته سره لاشي. ما د کلي ولس ټول خلق راغلي، په هغه کې فقرا او مساکین هم راټول شي. یعنی دا زموږ د کوچنیوالي د وخت یادېږي چې موږ کوچني وو، نو اکثره به دغسې کول، مشرانو به هم داسې جماعت جمع به هم وشوه، بیا به روژه ماته وشوه، اول به روژه ماته وشوه، بیا جمع و هغې نه وروسته به څه خواړه چې هلته تیار شوي وو دا به وخوړه او بیا به کورو ته تله. نو اوس هم په ځینو ځایو کې پرته له دې ځینې شتمن خلک، ځینې سوداګر او ځینې داسې کورنۍ چې بهر اوسېږي، هغوی خپلو دوستانو ته یا خپل هغه کم ټیمونه او ګروپونه چې لري هغوی ته امکانات برابروي. په ځینو لویو جوماتونو کې لکه په کابل عیدګاه جومات کې، او پخوا داسې څه کې د ننګرهار کې عیدګاه جومات، یا ځینو جوماتونو کې به د اجتماعي روژه ماتي پروګرامونه و. خو څنګه چې په نورو هیوادونو کې وي، مثلا ترکیه کې تیره روژه زما یو پنځلس ورځې ترکیه کې وي، هلته ښاروالۍ دا مسؤلیتونه لري، د ښار په مختلفو سیمو کې پر واټونو لوی لوی خیمې لګولې وي، هلته خوراکي مواد او هر څه برابروي. یعنی ډېری هغه خلک چې کارګر دي ښارونو ته راغلي وي، هلته کار کوي، مسافر وي، روژه ماته نشي تیارولی، همهلته ورځي، خپل روژه ماته کوي، ډوډۍ خوري او بیا کورونو ته ځي، یا خپلو دیرو ته. هغه څوک چې فقیران وي، سوالګر، نور غریب خلک، دوی هم ځي. په افغانستان کې له بده مرغه د حکومت له خوانه داسې څه ابتکار هیڅ کله ما تر اوسه نه دی لیدلی، سره د دې چې ډېر امکانات لري. یعنی که موږ او تاسې کابل ښار والي را واخلو، د افغانستان د خلکو له جیبه د دوی دخل ته میلیاردونه افغانۍ غالبا هر میاشت یا هر کال ورزي، او څه د صفایي په نوم، څه هم د نورو ټاکسونو، دغسې مصروفیتونه او مالي وزارتونه، داسې نورو وزارتونه خپل عواید لري. خو هیڅ وزارت یا هیڅ چارواکی موږ ونه لیدو چې دغسې ابتکار وکړي. موږ په دوی غږ کوو چې لږ تر لږه د کال یوه میاشت، خو چې د ډېری خلک یې د ټولې میاشتې د خدای او د خلکو وي، خو دا بیخي هغه میاشت ده چې قرآن عظیم خدای جل الله سنه فرمایي، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هغه میاشت چې قران عظیم شان پکې نازل شوی د برکتونو میاشت ده. نو په کار ده چې دوی هم دغه سی ابتکارات وکړي د خپل وزارتونو او ادارو خاروالیو او هغه عایداتي ریاستونو د خوانه په ولایاتو کې د ولسوالانو د خوا چې تیم کانات وی یاد ده چې ګروپونه او ټیمونه جوړ کړي کم سوداګر چې د سی مووی د دوی سره په اسانۍ سره داسې ګروپونه جوړ کړي او مرستې راغونډې کړي او فقره او مساکینو ته زرو جماعت یې ده. خو یو دای چې هغه ټولنیز انسجام هم منځته راځي د خلکو یو د خوښۍ یو یو پروګرام او محفل مجلس هم جوړېدای شي. او بل دا د سله رحمه دود کشرانو او مشرانو نه نیولې تر ځوانانو ټولو پورې دا یعنی دود کیږي.
مننه ساری صاحب دا ډېر عالی وړاندې سي. البته د کابل ښاروالي بیا هم کور ودان سي د پیسې راغونډوي او مصرفوي چې د ټولو ولایتونو شاروالان هم امدا کار وکي او د کابل د شاروالي په شمول باندې ډیر عالی پیشنهاد دی. د واتس اپ لاري لیکلي پیغامونه مسجد رډو ته را رسیدلي دي. لدوی اوریدونکو ډیره زیاته مننه کوم. ډیر زیات دي ټول نشم وسله یو دوه به اوریدونکو سره شریکم. فرید الله همکار وایزستا سو همکار یم. د لیکي زه د افغانستان د غزنی ولایت یم او وای په پښلمی کې د سار 15 بجو پورې پښلمای کو او لاغه نیم ساعت ورسره د سار لمونځ کو او ماشام روشمات او بیا 15 بجې او 48 دقیقې روشمات کو. رواجی خوراکونه لکه لوبیا نه خود د چرګانو غوښه هغه شدید پښنمی لپاره همدا ساده خوراکونه دلته رواج لري. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکلی دي زماله ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې کله کورته د پښنمی ژغ در باندې کوي او لاول ژغ سره را لټی شي او میاندې مو پاسابوي چې بیا بیا تاسو باندې اواز کوي. دا د دوی دا وړاندې سو انصاری سپ خبرونه نور رانغاړو. کله تاسو واورو چې په دې روژه کې شتمنو ته خوارانو ته ټولو افغانانو ته څه پیغام لري انصاری صاحب؟ سره مهرباني.
بس په څنګه چې قدرمن ډاکټر صاحب ډیرو مهمو مواردو مسایلو ته اشاره وکړه روغتیایي کارکونکو قدرمن ډاکټر صاحبانو نیولې تر حکومتي چارواکو او تر ټولو هغو شتمنو او د کلو باندې خلکو او هغه افغانان چې له هواده بهر دي په ټولو زموږ ولایت باندې چې د دې مبارک میاشتې د تقدس په کتو هغه میاشتې عبادت پکې په څو برابر حسابېږي. دغه سي صدقه کاغه لفظي صدقات وي د خونې وي د قدرمنو ډاکټر صاحبانو د خوانو ناروغانو سره مرسته وي د هغوی سره د فیس او درملنې په برخه کې دغه سي د اخی درملنې برخه کې او تر څنګ د حکومتي چارواکو لخوا د نرخونو د کنټرول مسایل او لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ځینو عایداتي ادارو لخوا نه د روژه ماتي د پروګرامونو ترتیب او تنظیم او یا هم د سوداګرۍ وزارت او مالی وزارت په مرسته د سوداګر سره دغه پراخ کمپاینونه او پروګرامونه تنظیمول دا د افغانستان د بیوزلو خلکو سره پراخه
مرسته. مننه انصاری صاحب. بس نور وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه انصاری صاحب محترم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. ډاکټر صاحب صافی له تاسو څخه منندویم او دا اوریدونکو هم مننه کوم. دا اوریدونکو پیغامونه چې خبرونه شو لاغوي بخښنه غواړم وخت اجازه نه راکوله.